Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تمو زنوري اسنوري هر کلی کوم نن چهارشنبه د 1404 هجری لمریز کال د لندۍ یا قوس د میاشتې 19 د 2015 کال د دسمبر 19 ده. پیل د دې سات په خبرونو کوو. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن چهارشنبه د دسمبر 19 چې د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده په یوه غونډه کې په افغانستان کې روان وضعیت وڅېړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په وینا دا غونډه به د کابل په وخت ماښام په 9:30 جوړ شي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه دا غونډه داسې مهال د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره په یو وخت جوړوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت وخت د طالبانو له بیا رسېدو وروسته ډېر خراب بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ډلو ویلي چې په دې هیواد کې له بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه جدي سرغړونې دوام لري. د بشري حقونو په ګډون سره باندې 250 سازمانونو پرون سېشنبه د جرمني حکومت ته په یو پرانستي استول شوی لیک غوښتنه کړې چې ټول هغه له خطر سره مخ افغانان ژر تر ژره جرمني ته ولېږدوي چې مخکې ورسره د منل کېدو ژمنې شوې دي. د جرمني ډي پی خبري اژانس راپور له مخې د دوو سازمانونو په دغه لیک چې د بشري حقونو له نړیوالې ورځې څخه یو ورځ مخکې د جرمني د کورنیو او بهرنیو چارو وزیرانو په نمونو استولې ویل شوی چې اوس خپل ټول توان وکاروي چې هغه افغانان چې د منلو ژمنې ورسره شوي د دې کال تر پای ته رسېدو مخکې جرمني ته ولېږدي. د جرمني ائتلافي حکومت د می میاشتې په پیل کې له افغانستان څخه د خلکو د منلو پروګرامونه ځنډولي وو، خو په وروستیو اونیو کې جرمني په څو الوتنو کې هغه افغانان چې په محکمو کې دعواوې ګټلې وې له پاکستان هغه هیواد ته ولېږدول. د راپور له مخې نږدې 1900 افغانان لا هم دې ته منتظر دي چې د بیلابیلو پروګرامونو له لارې جرمني ته ولېږدي. چین له افغانستان او پاکستان څخه وغوښتل چې خپل منځي اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د چین د سن هوا خبری آژانس راپور له مخې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان کو جاکین پرون سېشنبه د دسمبر په 9 په یو خبری کانفرنس کې د پوښتنې په ځواب کې چې د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د دسمبر په 15 بیان خته شوی چې یو شمېر کسان پکې وژل شوی وویل پاکستان او افغانستان باید خپل اختلافات د خبرو او سلام مشورو لپاره حل کړي، خپل ترمنځ کړکیچ کم کړي او په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره په ګډه کار وکړي. هغه زیاته کړه پاکستان او افغانستان د چین د اوږدې موږدې دوستان او داسې ګاونډیان دي چې له یو بل څخه ځان نشي بیلولی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ټینګار وکړ چې چین چمتو دی چې له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کار وکړي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو او پراختیا لپاره خپل رغنده رول ته دوام ورکړي. که څه هم ظاهرا چین تر اوسه د پاکستان او افغانستان ترمنځ روان کړکیچ د هواري لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو کوربتوب نه دی کړی، خو په دې برخه کې د قطر په ګډون د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو هڅو تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده ورکړې. له هغې راهیسې چې د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خونړۍ نښتې وشوې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې تړلې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي که چیرې متحده ایالات او نور شریکان په خوندي او ډاډمنه توګه د انتخاباتو لپاره د امنیت زمینه برابره کړي، چمتو دی چې په خپل جګړه ځپلي هیواد کې انتخابات ترسره کړي. سپینې ماڼۍ د اوکراین له حکومت څخه د ټاکنو غوښتنه کړې او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون سېشنبه د دسمبر په 9 له پولیټیکو خبرونې سره په مرکه کې بیا ټینګار وکړ چې اوس یې وخت دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې په اوکراین کې چې د روسیې له خوا جګړه روانه ده، د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه داسې مهال کېږي چې د دې هیواد اساسي قانون د جګړې پر مهال ټاکنو ته اجازه نه ورکوي. زلنسکي وویل چې دی به پارلمان وهڅوي چې داسې قانون جوړ کړي چې د فوق العاده وضعیت پر مهال ټاکنو ته اجازه ورکړي. د راپور له مخې که چیرې له روسیې سره په اوکراین کې د نږدې 4 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره اوربند وشي او د ټاکنو د پروسې د ترسره کېدو ډاډ ترلاسه شي، نو کېدای شي په دې هیواد کې له شپېتو څخه تر 9 ورځو پورې انتخابات ترسره شي. خبرونه مولا ازادي رادو او اوریدل. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو د یو شمېر مخالفو سیاسي جریانونو مشران وایي د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه ګډ دریځ ته رسېدلی دی.
سر از این مسئله توافق کردن و اعلام کردن درباره
پر دی موضوع حکره شویده او اعلان کرده چه ده طالبان حکومت مشروع نده او باید بین الافغانی مذاکرات وشی. همداراز لناری والی طولنی او گوانده یو هیوادو نسخه یو لرغوختن مطرح شویدی.
په دې اړه به چې آیا دغه سیاسي جریانونه چې د ډیرو مشرانو د جمهوریت د وخت لانجمنې څیرې د پراختیا د افغانستان د راتلونکي په اړه یوه خوله دي د سیاسي چارو د یوه شنونکي نظر ولرو. ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اندېښنه څرګنده کړې چې د ښځو په مشرۍ له بنسټونو سره مرستې کمې شوې او دغه بنسټونه دې ته اړ شوي چې خپلې ډېرې ښځینه کارکوونکي له دندو لرې کړي.
د دې لپاره د اندېښنې وړ ده چې زیات شمېر افغانان دلته هیڅ جرم نه لري.
په داسې شرایطو کې چې نه کوم ښوونځي ته تګ اجازه شته، نه د دولتي ادارو کې د کار کول اجازه شته ده، او د وروستۍ کومه هیله چې د دوی افغانو ښځو ژوندې وه هغه هم له دوی څخه اخیستل کیږي.
په جرمنی کې میشتو افغانانو سره وروسته له هغې اندېښنې زیاتې شوې چې په یو راپور کې ویل شوی افغانان د سوریایانو تر څنګ په دې هیواد کې په ډیرو جنایي جرمونو کې ښکېل دي.
د دې لپاره د اندېښنې وړ ده چې زیات شمېر افغانان دلته هیڅ جرم نه لري. جرم یو فردي عمل دی او نه یې باید سزا ټولې افغاني ټولنې ته ورکول شي.
او دا به هم واوري چې د استرالیا د کډوالو شورا د هغو راپورونو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي په پلازمینه کامبیرا کې د افغانستان سفارت بند شي.
دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د یو شمېر مخالفو سیاسي جریانونو مشران وایي د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه ګډ دریځ ته رسېدلې دي. دغو جریانونو مشران او غړو چې ډېری د ړنګ شوي جمهوریت زړې څېرې دي پرون په یوه آنلاین ناسته کې یوه ګډه اعلامیه خپره کړې چې پکې د بین الافغاني خبرو اترو له لارې د افغانستان د مسلې پر سیاسي حل ټینګار شوی دی. خو یو شمېر مدني فعالان وایي د یوه روښانه او عملي میکانیزم په رامنځته کولو کې د دې ائتلاف وړتیا ته دیر هلمن ندی. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د طالبانو درې مخالف سیاسي جریانونه د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالی شورا، د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع او د سولې او عدالت ملي حرکت په یو وی انلاین ناسته کې راټول او د یو غړي اعلامي په خبرولو سره د افغانستان د سیاسي بهیر دراتلونکي پاړه خپل دریزونه اعلان کړل. د دې ائتلاف په خبره شوی اعلامیه کې چې یو نقصي ازادي رادیو سره هم شریکه شوی د روان نورین سیاسي حل د دوامدار بین الافغاني مذاکرات او هوکړې لاله د ملي حاکمیت بیرته اعاده، د ولسی او مشروع نظام د ټینګښ لاله، د بشري حقوقو تضمین او له تبعیض سره مبارزه، او د دغه مرستو د شفافیت او غیزمنتیا تضمین له بنسټیزو غوښتنو بلل شوې دي. د سولې او عدالت د ملي حرکت استاذ محمد اسف صدیقی چې په دې انلاین ناسته کې ګډون درلود، د 3 شمې پورې د دسمبر 9مه ازادي رادیو ته وویل په اعلامیه کې یادې شوې غوښتنې د خزو د زده کړې او کار د حق تضمین، د بیان ازادي، د بشري حقوقو رعایت، د پخوانی ملکی او نظامی کارکونکو د امنیت تضمین، د هغوی د اجتماعي ساتنه او د شفاف او باور وړ میکانیزم لاله د نړیوالو مرستو بیا پایل موضوعات هم په ځان کې رانغاړي. نو موري ویل چې گاونډي هیوادونو نړیواله ټولنه هم د طالبانو له چلن او سیاستونو جدي اندېښنه لري، او له همدې عمله د داسې همغږو سیاسي جریانونو جوړېدل یو اړتیا ګڼل کیږي.
کله چې د افغانستان ملت هم په هیواد کې دننه او هم بهر او همدارنګ نړیواله ټولنه له دې جریان ملاتړ وکوي، زه فکر کوم طالبان به یا په ډېر لنډ وخت کې اصلاح شي او یا به لختل سنی ادرسه په بشپړ ډول لمنځه لاړ شي. کومش ډیر د دې پلویو چې هغوی باید اصلاح شي. دا ائتلاف هیڅکله د جګړې طرفدار نه دی، خو د طالب جګړه د دې معنی لري چې له 40 میلیون افغانانو سره د جګړې اعلان وکړي چې دا ناشونې ده. پایله کې به حقوقي ارشي چې په شاشي او یاد خلکو غوښتنی ومني
په دیناسته کې د ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود سرور دانش، محمد حنیف اتمر، عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، محمد اسماعیل خان، محمد عمر داودزی، معصوم ستانکزی او د تیر جمهوری نظام یو شمیر نورو چارواکو ګډون کړو. د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند مشر او د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع غړي محمد محقق د دیناسته د جوړیدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
سر از این مسئله توافق کردن و اعلام کردن درباره از این که حکومت
پر دی موضوع حکر شویده او اعلان کرده چه ده طالبان حکومت مشروع نده او باید بین الافغانی مذاکره توشی همدراز لناری والی طولنی او گوانده یو حیوادو نسخه یو لرغوختن مطرح شویدی و پر طالبان همغاق شوید چه ده ده دره یو سیاسی جریانو نغوختن چه ده همغاقی اعلان کرده پورا کری
همزدوی کردن باید براورده شوه.
یو شمیر مدنی فعالان وایي هغه موارد چې په دې نوي اعلامیه کې پر ټینګار شوی بیل شکه د افغانستان د خلکو له بنسټیزو اړتیاو څخه دی او باید جدي پاملرنه ورته وشي. خو له دې ډلې سید اشرف سادات ازادي راډیو ته وویل تیرو تجربو ته په پام د یو روښانه او عملی میکانیزم پر رامنځته کولو کې د دې ائتلاف وړتیا ته ډیر هیله مند نه دی.
از هر کدام از این تشکلا شما یک روایت متفاوت در سیستم سیاسی افغانستان میبینیم.
به هر یو دغه تشکیل کې بیلابیل سیاسي لیدلوري ویني. ځینې د مرکز نظام پلویان دی، ځینې فدرالي نظام غواړي او ځینې نور بیا د هیواد حالاتو ته په بل ډول ګوري. دا توپیرونه ښایي په اوږدمهال کې یو ځل بیا د دوی ترمنځ اختلافات رامنځته کړي او دا ائتلاف د دې توان ونه لري چې د طالبانو په وړاندې د خلکو د یوې لویې استازولۍ په توګه ودرېږي.
به عنوان نماینده جمع کلانی از مردم افغانستان در برابر طالبان قد علم کنه.
د طالبانو حکومت د دې تازه سرګندونو په اړه سندې ویلي خو په غوایې دا سيري ازمیل شوی بلل او ټینګار کړي چې له افغانستانه بهر د طالبانو د استازو له حضور پرته هر ډول ناسته د غهواد پر وضعیت اغیز نه لري. ملګرو ملتونو نړیوال ټولنې بیا له طالبانو غوښتي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي خو طالبان خپل حکومت مشروع ټول شموله بولي او ادعا کوي چې د خزو په ګډونې د ټولو بشري حقوقونه د شریعت لمخې خوندي کړي. طالبانو د سوار لسول مدیس کال په وړي کې په افغانستان کې بیا ځلې واک ته رسیدو وروسته په یاد هیواد کې دننه د خپل ټولو سیاسي مخالفانو فعالیتونه منع اعلان کړل. یادونه ده چې شاوخوا دوه نیمې میاشتې مخکې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت پر ضد یو شمېر سیاسي څیرو مدني فعالانو او مترزو خزو ناست جوړه شو چې پکې پرداس یو نظام ټینګار وشو چې د خلکو حقونه پکې تضمین شي او خلک پکې په پریکړو کې ونډولري.
و موریدل چې ده طالبانو د یو شمیر مخالف سیاسي جریانونو مشران وایي د افغانستان د سیاسي راتلونکو په اړه ګډ دریسته رسیدلې دي. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالي شورا، د افغانستان د ژغورنې د ملي مجمع او د سولې او عدالت د ملي حرکت مشران او استازو پرون په آنلاین ناسته کې د افغانستان د راتلونکو په اړه څرګندونه وکړې. د مسلې د اسپیناوي لپاره د سیاسي چارو شنن کې یو د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری هم د ټلیفون لار را سره وصل دی. انصاری صاحب خبرونه ته خره خلاص.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه خپل نورې تاسې او ټول اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله.
انصاری صاحب په راپور کې مو د همدغه یو غورزنګ د استازي څرګندونې هم واورېدې چې کچیرې د دغه سیاسي خوځښت ملاتړ په هیواد کې دیننه وشي او نړیوال هم ملاتړ وکړي نو کېدای شي چې د دوی دغه دریز بریالی شي. فکر کوي چې په هیواد کې دیننه او نړیوال باید دغه سی یو خوځښت ملاتړ وکړي؟
ان شاء الله چې هیڅوک به ونه کړی ځکه نه یوازې افغانانو بلکې ټولو نړیوالو ته د هغو تاریخ تیرو او سولیدلو تیرو تیری افکار فعالیتونه حرکات او سکنات ټول معلوم دي. د تیرو 50 کالو یا نیمه پیړۍ په جریان کې چې دوی د افغانستان د ملت په وړاندې کوم جرائم ترسره کړي، کوم اخلاقی سیاسی او ټولنیز نه کړی تر سره کړی او همې د بشریت په وړاندې کومې ستونزې راولاړې کړي کوم ګواښونه یې ټولنې ته پېښ کړي دي. دا د تاریخ په پانو کې هم ذکر دي د افغانستان د خلکو پر اذهان او افکارو او زړونو هم نقش دي په افغانستان کې. د نن څه چې د نړۍ په هیڅ ځای کې دغه منفور تیرې نور ځای نه لري. که دوی ځای درلود افغانستان کې به دوی یو حرکت رامنځته کړی وای، او که دوی په نړۍ کې ځای درلود په هغه لویو نړیوالو ښارونو یا هیوادونو کې چې اوسیږي لږ تر لږه د افغانانو د غم او ښادۍ په محافل او مجالسو کې به د دوی حضور څرګند شوی و. که دوی دا توان لري لطفا د همغه ښارونو کې یوه اونۍ راووزي، د خپل عادي ژوند په جریان کې د دوی وګرځي، وبلیدل شي چې همغه خلک چې له دوی سره وو، د دوی په ګوندونو کې، د دوی په وزارتونو او هغه ادارو کې چې دوی مشري کوله، چې له دوی سره څه کوي، ولیدل شو چې د مختلفو هغو په وړاندې د خپلو قومونو د خپلو خلکو او هغه چې دوی ادعا کوله که هغه د امنیتي ځواکونو کارمندان او منصوبین وو او که هغه عام افغانان وو، د کرکې او نفرت اوبه یې پرې وپاشلې او دوی یې په سزا ورسول. موږ هیله من یو چې د افغانستان خلک او نړیوال به هېڅکله هم بیا دغسې تاریخ تېرې چیرې هغه چې د افغانستان د خلکو مال او آلی لوټلی، هغه چې د افغانستان د خلکو پر سر او سرنوشت یې لوبې کړي، هغه چې د افغانستان بیت المال یې لوټلی او هغه چې دلته یې تباهي رامنځته کړې، جمهوریت یې سقوط کړی او د جمهوریت او د هغه نظامونو د سقوط اصلي عاملین و، دوی به نیواز دا چې د قدرت ګدۍ ته د راوستلو په برخه کې ملاتړ وکړي، بلکې نړیوالو محاکمو ته به یې راکاږي او د دوی سره به د حساب تصفیه وکړي.
انصاري صاحب، تاسو هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه، د دغو جریانونو ډیرې څېرې په جمهوریت کې لوړ پوستونه درلودل او په هغه وخت کې دوی په ډیرو ناتیزو مسایلو سره اختلاف درلود. فکر کوئ چې که دوی تاسو لکه څنګه چې وویل چې نور رټل شوی دي او نور په ټولنه کې ځای نه لري، که په دې باندې دوی هم پووي، تکه څنګه چې تاسو ویل چې بهر کې هم دوی نشي کولای په ډیرو د افغانانو په مجلسونو کې دوی ګډون وکړي، نو د څه لپاره دا ډول غونډې جوړوي؟
البته دوی پوهیږي چې دوی نور فرصت نه لري او د عمر د نظر هم د دې نه دي چې څوک پرې حساب وکړي. اخلاقي معیارونه یې هم هغه سي دي. تاسو وینئ چې په ټولنه کې دغه خلک هیڅ کله ځای نشي درلودلی او نړیوال ټولنه هم پرې د بطلان کرخې راکاږلي. که موږ او تاسو د دوی د وزارتونو له ادرسونو یا د دوی د ګوندونو له ادرسونو یا همدلته په ټولنه کې د دوی هغه برخوردونه چې د خپلو قومونو سره یې درلودل مطالعه کړو، د نړۍ ټول بشریت به د دوی نه کرکه او نفرت ولري او دوی به هیڅ پرې نه کړي چې د بشریت او د انسانیت او د اخلاق او د عدالت او د بشري خدمتونو ادا وکړي. تاسو د دوستم جنایات وګورئ چې د افغانستان د خلکو په وړاندې د نجیب د حکومت د وخت نه چې په ولایتو به د خلکو زمکي په اجاره اخیسته او نجیب ورته ویل چې سر ازما او مال او اعلی عزت استا، دغه سي د شپ په وړاندې د جنایت، دغه سي د زکی په وړاندې د جنایت چې دغه سره څوک خپل قومیانی و. دا سي کوم غوتا سي د معقیق خبري راواخلو، معقیق په افغانستان کې د رقص مرده بله. جنایتکار دلی مشر پات
بله انصاری صاحب دې دا خو دې بله دې بشری حقوقو ډلو
بله اتمر د ډیورن فلورون کې ده هغه جنایات چې د په وخت کې تر سره شوی چې ده مې څورا
انصاری صاحب
پدې په ایش راوستل د دایش تمویل او نور موضوعات او ور سره د معصوم ستانګي جنایات
بله انصاری صاحب
د جنایات اکثر تر سره کړی
انصاری صاحب انصاری صاحب د زینو تاسو نمونه واخصل زینې دغه چيري په افغانستان کې په بشري جنایتونو هم تورن بل شوې دي کراشو دته چې فکر نه کوي چې دا به دی وی لوی لوبي یو برخه وي له پاکستان سره په اړیکو کې د کابل چې ترنګلتیا زیاته شوې ده د طالبان حکومت داسې تور هم پوره کړی دی چې په سیمه کې زینې کړې هڅه کوي چې د دوی ترمنځ اړیکې خراب کړی او د دوی د حکومت پر ضد ځینی هڅونې پیل شوې فکر نه کوي
بلې دا مثلا دا طالب اعمال یا د دوی حرکات کزینی د خلکو نه خوښيږي یا هم ستونزې ورسره لري هغه به د عدالت پر اساس وي هغه به د اسلامي شرعي اصول پر اساس وی چې د الہ العالمین د صریح فرمان په اساس که دوی کار اهل کار ته نوې سپارل په ډیره مسایلو کې که دوی د افغانستان د خلکو د حقوقو پرمختګونو په برخه کې ناغیره کوي او یا هم هغه دعوی چې دوی لري د اسلامي شریعت پر اساس په ځینو برخو کې مخالف حرکات کیږي دا جلا خبره ده دا د افغانستان د خلکو سره ستونزه او مسله ده مګر دا چې د طالب پر ځای د هغه چا ملاتړ وکړي چې هغه لا ډیر پر جنایات او په فسادونو او په ستونزو اخته دي هیڅ کله به د افغانستان د کارونه موږ وینو چې په سیمه کې د پنجابي استبلیشمنت او اغراض ممکن ایران او نور هیوادونه د سیدل تقویہ کی او وګړي بیا یو خرج مرج افغانستان کې راشي مګر افغانان باید د ټینګ مخنیوي په برخه کې ګامونه اخلي ان شاء الله
مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکو صدیق منصور انصاری
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړی
ازادي رادیو څلور ساعته
د ملګرو ملتونو د خزو څنګه اندښنه څرګنده کړې چې د افغان خزو په مشرۍ له بنسټونو سره راستي کمی شوی او دغه بنسټونه د تاړ کړی چې ډیره خزینه کارکونکو له دندو ګوښه کړی نور په دې رپورت کې
دا سیمهال چې په افغانستان کې ورستر بلې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو لامل پر خزو د کار ساحه تنگ شوې د ملګرو ملتونو د خزو څنګه یو امن خبرداري ورکړي چې په دغه هیواد کې به د خزو په مشرۍ ادارې د بودیجې د کمخ لامل له دندو د خپل دیرش سلنه خزینه کارکونکو ګوخه کول ته اړ شي د ادارې پرون دوشنبه د دسمبر 8 په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي د مرستو د کمیدو لامل د خزو په مشرۍ د هر لسو ادارو او سازمانونو لډلې څلور دي تاړې شوې چې خپل خزینه پرسونل دیرش سلنه کم کړي ملګرو ملتونو ویلي ډېرې د بنسټونو چې په افغانستان کې د خزو انجونو د ملاتړ د سیستم د ملاتړ ګڼل کیږي اوس مهال د بودیجې له سخت کم خسره مخ دي یو ان وومن د خزو پر وړاندې د توتريخوالي د لمنځوړلو د شپاړه سورځيني کمپاین په مناسبت په دغه بیان کې لیکلي موږ نشو کولای چې د دوی مخکخ مشرتابه له لاس ورکړو د ملګرو ملتونو د خزو څنګه وړاندې د نړیوالو مرستو کمیدو ته په اشاره لیکلي چې ل ډېرې د غو سازمانونو او بنسټونو سره مرستې زخت زیاتې کمی شوي او هغه ووس اړې کړي چې هغه خزي هم له دندو ګوخه کړي چې تر اوسه پوري د مرستو بهیر جاري ساتلې دا په داسې حال کې چې لدی وړاندې یو ان وومن راپور ورکړی او چې په افغانستان کې د خزو په مشرۍ سیمایزو بنسټونو د خپل تمویل نږدې 15 برخه له لاس ورکړي د اداري ویلي واقته د طالبانو لبیا ځل رسیدو وروسته او د خزو د ملاتړ د پخواني سیستمونو لړنګې دوراهي سي میلیونونه خزي د مرستې غوښتلو لپاره هیڅ ځای نه لري او اړینو خدماتو ته د دوی لاسرسي په کلکه محدود شوې ده په همدې حال کې د کابلي وی اوسیدونکو چې د خزو په یو بنسټ کې دنده درلوده او لکورې په انلاین بنا کار کوو د نوم د نه خودلو شرط ازادي راډیو ته ویل دندې له لاس اور کړی او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نو موري ویل په داسې یو هیواد کې چې بي وزلي پکې لوړاندې په بیساري ډول زیات ده د مرستو کمخ خزیلا اغیزمنوي.
د مرستو کمښت په دې برخه کې مخزو د غوښه کې دوه لامل شوه. په داسې شرایطو کې چې نه خو د ښوونځي ته تګ اجازه شته، نه د دولتي ادارو کې د کار کول اجازه شته، ده او دغه وروستۍ کومه هیله چې د دوی افغانو ښځو ژوندۍ وه هغه هم له دوی څخه اخیستل کېږي، او د ستونزې نه مشکلاتو له وجې دوی په کور کې نیول کېږي. نو دا روحي او رواني او هم چنان اقتصادي ستونزې د افغانو ښځو په ژوند کې رامنځته کوي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي هغه مېرمنې تر ټولو ډېرې زیانګالې دي چې د کورنیو مشري ور په غاړه ده.
له خبرونو ور اخوا
د استرالیا د کډوالو شورا د غوراپورونو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې چې خای په پلازمینه کانبرا کې د افغانستان سفارت بند شي. د شورا په خپل ویبپاڼه کې په یو مطلب کې لیکلي دغه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې ویل کېږي خای د بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزارت د طالبانو د حکومت تر فشار لاندې چې په هغه هیواد کې د سفیر د لرې کولو غوښتنه کړې سفارت بند کړي. د شورا د استرالیا له فدرالي حکومت څخه غوښتي چې ډاډ ترلاسه کړي چې سفارت بند نشي او په دې هیواد کې میشت افغانان له مهمو قونسلي او ډیپلوماټیکو خدماتو به برخه پاتې نشي. د کورنیو چارو وزارت معلوماتو لمخې د 2023 کال په جون میاشت کې په استرالیا کې میشت هغو افغانانو شمیر 8,300 کسانو ته رسیدل چې په افغانستان کې زیږیدل دي. د استرالیا د کډوالو شورا اندېښنه لري چې د سفارت بندیدل خای د طالبانو له واکمنۍ سره د قونسلي اړیکو د پیل په توګه وانګیرل شي او زیاتوي ډیری افغانانو سره دا پوښتنې راولاړې شوې چې په راتلونکي کې به د سفر اسناد څنګه صادریږي او آیا هغوی به اړ شي چې له هماغو چارواکو سره اړیکه ونیسي چې ترې راتښتیدلی دي. د دې شورا په وینا له خوندي او باوري لارو پرته په زرګونو کسان د هویت د تثبیت د ویزو د اخیستو او د کورنۍ د یو ځای کېدو په چارو کې د ځنډ له خطر سره مخامخ کېدای شي. په استرالیا کې د افغانستان د سفارت د بندېدو په اړه دغه اندېښنې وروسته له هغې راپورته شوې چې درې ورځې مخکې د لندې په 14مه د طالبانو حکومت د استرالیا له لوري د دوی پر څلورو لوړپوړو چارواکو د بندیز اعلان غیر عادلانه وباله. استرالیا د دسمبر په 16مه د هغه څه له کبله چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو لپاره مخ په خرابېدو وضعیت بلل شوی د طالبانو د حکومت پر څلورو چارواکو د طالبانو د حکومت په قاضي القضات عبدالحکیم حقانی، د لوړو زده کړو پر وزیر ندا محمد ندیم، د عدلی پر وزیر عبدالحکیم شرعی او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر وزیر محمد خالد حنفی د سفر او مالی بندیزونه ولګول. د طالبان د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خبرګون کې وویل چې د غلطو معلوماتو او بې ګټې دریزونو پر ځای باید د نړۍ هیوادونه له افغانستان سره د تعامل لاره غوره کړي. او په جرمني کې میشت افغانان راپور اندېښمن کړی دي چې په دې وروستیو کې خبر شوی او په دې هیواد کې د سوریایانو تر څنګ افغانان په جنایتي د جنایتونو کې ډیر ککړ بلل شوی دی. نور په دې رپورت کې
د جرمنی د فدرالي پولیسو یو نوی راپور خی چې په بیلابیلو جرمونو کې د سوریایي او افغان کډوالو خپلتیا د پام وړ ده. د 2023 کال په کډوالۍ کې جرم او جنایت په نوم پر خپور شوی راپور کې چې پرون د دسمبر پاته مخپور شوی راغلی چې په ټوله کې د 3.1 میلیون په سب شوی جرمونو کې یو لسلنه کډوال اخیل پیژندل شوی. په دې کې غلا د اسناد او جال د مخدره موادو استعمال تنظیم شوی او د جنسي ازادي په وړاندې جرمونه شامل دي. د راپور لمخې د جنسي او نشئی توکو په جرمونو کې د افغان او سوریایي تورنو کسان ونده د هغو د عمومي کډوالو د برخې په برتله لوړه ده. په راپور کې راغلی چې د توتريخوالي په دې جرمونو کې د هرو سلو زرو جرمنیانو په منځ کې د یو سل درش پته کسانو دوسیه ست شوی، خو دا شمیر بیا په هرو سلو زرو سوریایانو کې ول سو سلوی خو په هرو سلو زرو افغانانو کې ول سو دویشت رسیږي. راپور خی چې په 2023 کال کې د کډوالو شمیر او هغه جرمونه چې دوی تر سره کړی په ټولیز ډول لدرې سلنه زیات کم شوی، خو د راپور په ټکو دا کمخ په عمده ډول د چرس یا کانابیس د جزی قانوني کېدو لامل او دا کمخ د مخدره مواد او غلا او درغلې په برخو کې لیدل شوی، په داسې حال کې چې په تاوتریخوالی او د قتل په جرمونو کې زیاتوالی راغلی. په راپور کې راغلي چې په 2024 کال کې په جرمني کې ثبت شوی او افغان کډوالو ټول شمیر له 3 لک او 2000 څخه ډیر و. د راپور لمخې چې ډیره کډوال په خپل د جرمونو قرباني شوی هم دي. دا په داسې حال کې ده چې جرمني چارواکو له دې وړاندې ویلي هغه کډوال چې په جرمونو کې ښکیل دي خپل هیوادونو ته به واستول شي. د جرمني د فدرالي پولیسو لوري د دې نوي راپور خپرېدو په جرمني کې د میشتو افغانانو ترمنځ اندېښنې رامنځته کړي. دوی له حکومت غواړي چې په جرم ککړو کسانو ته باید سزا ورکړي.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.